د مخام وبتی شويز بوګه د خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوی چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه دی. خو تر هغه وړاندې د دې سات لاند خبرونه د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا په مسکو کې د تېرې شپې د تروریستي برید د تلفاتو شمیر 133 ته ورسید. د تلفاتو شمیر وروسته تر دې زیات شو چې ژغورونکو د کاراکاس حال تر انبارونو لاندې نور جسدونه راوویستل. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي نور جسدونه هم د نالیدلې حال تر انبارونو لاندې ترلاسه شي. تر 140 ډېر نور کسان د دې حملې له امله ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. دایش وسلوالې ډلې د دې مسؤلیت منلې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې سبا به په ټوله روسیه کې د دې پېښې لپاره عمومي ماتم وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ښار کې د کابل بانک مخې ته ځان وژونکی برید وشو. د یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې برید کې تر 100 ډېر کسان وژل شوي او تر 500 نور پکې ټپیان وو. د دې برید مسؤلیت هم داعش خراسان څانګې منلی وه. په هلمند کې نن سهار 3 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په بیان کې ویلي چې دا پېښه نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ماشومانو لیوی نچاو دی سرګلولې سره لوبې کولې چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او 2 هلکان دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن د ټولو افغانانو غوښتنې چې د شپې 8:30 دقیقې یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. د غوښتنې لپاره شوی چې افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې کړی دی. یو نامه په خپل فیسبوک لیکلی شي کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د نجونو لزدکرو پرته د افغانستان راتلونکي درته څنګه ښکاری؟ نن په دې خبرونه کې د نجونو د شونځیو د بندیدا د دوام پر عواقبو خبرې کوو. د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې نن جونی وی او نه چاله شپږم ټولګي پورته د شونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تیره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره شونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به پوره شوی وي. د نوي تعلیمي کال پیل نجونو ته نه یوازې لږ پشم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانه وړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې لږ پشم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې 2 کاله پخوا له شونځیو ته لږ پشم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې شونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشري حقوقو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان جنو پر مخ لښ پشم ټولګي پورته د شونځیو دروازې بند دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي لزده کړو د جنو د محرومیت پر عواقب او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغو نجونو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټره به ولرو؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد داوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټول ملبنو تار کلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلری یا پوښتنه لری را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون لزده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او محترم میلمنو، ستاسو همکارانو او ټولو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله. او دویم خو جواب ډیر واضح دی ځکه دا زده کړه خو یو دنیا امر دی او بل د ښځو او نرو د هلکانو او جنکو یو بشري حق دی او دوی لپاره یو بنیادي د ژوند ضرورت دی او ځکه دا یو ګټور عمل دی نو په دې حساب د دې هېڅ دلیل نه جوړېږي نه دیني او نه قانوني او نه سیاسي چې د نجونو زده کړې وځنډول شي عواقب خو به یې په هر برخه کې ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 100% د ژوند عاید ډېر ژوند کې د مادي عاید ډېری نو چې هېڅ تعلیم ونه کړي هغه بیا د فقر سره مخ کېږي هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د یو کال تعلیم په مقابل کې د هېواد 100% د فقر کچه راجګېږي نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي طبعا دغه د فقر کچه به ورځ په ورځ جګېږي په روغتیا کې نه یوازې خپله ښځې ته ډېره ګټه لري بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې هم ډېر مثبت رول لري داسې څېړنې هم شوې دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شوي په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو او ماشومانو تعلیم د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي یعنې د صحي خدماتو نه دا تعلیم د ښځو او ماشومانو په روغتیا ډېر تاثیر لري نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډېږي دغه د ماشومانو او میرمنو د صحت دغه بده وضع به نور هم پسې خرابېږي او بل ډېر زیات ضرر به دی چې افغانستان کې متاسفانه ماشومانې جنکۍ وادېږي نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي د هغو د ماشومتوب کې د وادېدو چانس ډېر دی چې هغه بیا د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کېږي د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغسې ټیټ ساتي چې متاسفانه یو ډېر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تر اوسه لوي چې ښځه یا په کور ده یا په ګور هلتا چې ښځه د ټولنې یو فعاله غړې ده او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوې ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې تلا ډېر لري بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی یعنې اوس 3 تریلیونه ډالر د دې ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي دا 112 تریلیونه ته رسېدی چې دا بې حده ډېرې پیسې دي همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي او چې بل نارینه جوړوي نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي بل مشکل دا دی چې ښځې تعلیم یافته شي دا محیطي ثبات چې یو غټ مسله ده د یوویشتمې او شلمې پیړۍ دا ستونزې پیدا کوي لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي محیط پاک ساتي او اولادونه ما اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري او ډېر مهم مسله دا ده چې په یو سلاتیا هېوادونو کې یو سروې شوې ده په هغه هېوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي هلته سوله او ثبات دی نو افغانستان چې 5 کاله جنګونه ځپلي هلته خو د سولې او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی نو د جنکو تعلیم د سولې او ثبات سره یو بنیادي رول لري هغه اړیکه لري نو باید جنکۍ تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنګ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي او اخرنۍ خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه و تعلیم په نسبت 15 چنده ډېر ګټور دی یعنې هغه هېوادونو کې چې جنکۍ تعلیم یافته دي روان 15 نسله تعلیم یافته شوي دي نو او د نارینه یوازې یو نسل نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري یعنی په 15 نسلونو کې موثر دي نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري ډېره مننه
مننه او ډاکټر صاحب له تاسو څخه هم ښاغلی پاتمن ډاکټر صاحب شینواري د
نجونو د زکړو په اهمیت باندې خبري وکړي. په افغانستان کې منظور مې صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د نجونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟ سروان صاحب،
تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت پخوا ته، خصوصا له مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو، کاملا فرق کړی دی. پخوا هم کلتوري شرایط برابر و، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده، تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره و. زه به خپله تجربه چې نه کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم تاسو سره شریکه کړم، تر ټولو زیات عرایض د نجونو د مکاتب د تاسیس دپاره د لویې پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سیمه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي، او تر ټولو زیاته سرمایه ګذاري پلرونو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې چې یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سجل دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. د بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو، نو افغانان خو بیا ځینې برخې د اسلام هم نه مني، نو دا به ورسره موږ منو، لکه د ښځو میراث. اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپلې مور ته میراث نه ورکوي، خپلې خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علما کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحقه نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې دی، د ښځې حق دی، نه د داسې وایي چې نارینه د ښځو دوه برخې وړي، بای اسلامي اړخ، هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې اړخ. هیڅ نوه کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري، او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي، ځمکه ورکړي، مکاتب جوړ کړي، او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي. خپله په حکومت کې، د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفداري وظایف د لاسه ورکړ. دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي، یو د لوړو زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر. د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو، او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی، او حتی یو کال وړاندې چې کله د معارف زنګ وهل کېده، قرار دا و چې د نجونو مکاتب هم شروع شي، او دا منل شوی وه. ولی د معارف زنګ قرار و چې په 8 بجې باندې ووهل شي، په 9 بجې باندې اعلامیه خپره شوه چې نجونې مکتب ته نشي. یعنی په خپله علمای کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی. زه غواړم دا په دې معنی نه ده چې علمای کرام په دې نه پوهیږي، دا په دې معنی ده چې زموږ ولس په دې پوهیږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی، یا علم ولې حق دی. ساروان صاحب، علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی، او ذاتی صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغې په ضد نه موصف کیږي. یعنی خداوند تعالی عالم دی. بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې لا قرآن مجید موجود نه و، بابا آدم ته علم ورک لومړني انسان ته. د قرآن وروسته نازل شو، هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو، او ټول اساس په علم باندې شو کې خدای شو. شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو. دا ټول هغه څه دي، دا په دې خاطر وایو چې موږ پوهیږو چې دا علم حق دی. علما او کرامو تاسو ته نه وایي چې کینه تاسو نه پوهیږئ، تاسو ښه پوهیږئ. موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو، د ټول په دې باندې خاني دي چې د نجونو تعلیم حق دی. د دوی د دارالافتاء د غړو سره زه فقط دوه مثال تاسو ته درکوم. په ننګرهار کې یو ډېر جاهد عالم دی، د دوی د دارالافتاء غړی دی. زه ورغلم، ما ورته وویل چې تاسو د امیرالمؤمنین ملګري یاست، دا موضوع سره شریکه شئ. هغوی راته وویل چې په 11 مادو کې مو ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی، او دو عمره ته خو بل الګ زوريږي اما زه دو عمره زوريږم لکه انسان چې په یو ناعلاج مرز باندې اخته وي چې دا دنجونی مکاتب بندي د په هنه د وزاني مدارس وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه. هغه وویل دو عمره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مشروف کوم چې او بل خواته به توجه وولي ولیکنه چې به تر اسام شم دنجونو تعلیم مخې ته ولاړي. و سره نه پوهیږي چې دا غوټه کم ځای کې نښتې ده او دا چا بند کړی دی. کله کله خو ساروان صاحب په دې عامو کې تبصری کیږي وایي دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړي دي او دې طالبانو ته خارجیانو ویلي چې دا بند کړي. تر دې سرحده پورې دا اتهام لګیږي ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګورو هغه د تعلیم طرفدار دی. په طالب د رئیس نه نیولې تر بادیګار پورې شته ته نه پوښتنه وکړي هغه وایي د تعلیم طرفدار یم او دا زموږ ضرورت دی. مګر اوس باید پوښتنه وشي چې دا مکاتب بند کړي چا دي؟
ډېره مننه پټمن صاحب. بله بیا به هم در شو نوبت به درکو. ډاکټر صاحب شینواری، آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي؟ البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي. مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی.
وزنه هواد دنیت هواد بل نشته چې دلته دنجونو مکتب بندي. که سیمه کې موقتاً ټول مکتبونه بندي د نامنې له وجې امکان لري، یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتی کېدای شي د جنکو والکانو ټول مکتبونه بند شي. بل دا چې یوازې د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حقمل، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د نجونو ښوونځي بندي، د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مننه زم نه کې هیله او سلامونه ګرانو میلمنو ته، شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کوم. موږ تاسې مثالونه لرو. کله چې په 1996 کال کې همدا خلک چې اوس کابل کې حاکم دي، دوی راغله لغه وخت کې د نجونو مکتبونه او پانتونونه یې وتړل، او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیف ترین او خراب ترین وضعیت و. یعنی په هر یو لکه مایندو کې 1400 مایندې مړ کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نغټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه، او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنکړي او پوهنتونونه تړل شوي، نو نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2001 کال کې په افغانانو ډېر دغه نه ډېر زیات ستونزې سره مخ شوي وو. 10% خلک افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود، او همداسې چې تاسو وګورئ په ټول هیواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 3200 هم زیات شوي دي. نو که بیرته موږ تاسو شاته وګورو، داسې مثالونه هم درلودل، ولې ډېر غټې ستونزې هیوادوالو ته پیښ کړې وې. حتی موږ د عادي ستونزو دپاره د حل دپاره هم پاکستان یا ایران ته تللو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اتکا زیات په پاکستان وه. نو د نجونو د مکتبونو بندېدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسو وګورو په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود. که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي، او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حتی دې ته هم دوام نشي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږم پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. پټمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستي، له دې معلومی شي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي. خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به د چا ازموینه اخیستل کیږي؟ دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی؟
سامان چې زم نه نن وایم چې چا نه ازموینه اخلي ځکه چې درې کاله له ډېره موده تقریبا وشوه ځکه دوه کاله مونږ په کرونا کې هم تړلي مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلوده او ورپسې دوی راغلل طالبان ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي زه متاثر یم کله چې سړی د دوی سره مجالس لري سخت متاثره کېږي د دوی د علمیت نه د دوی د پوهې نه او د دوی د وطن مرستۍ نه بلې کله چې عمل هوري بیا سرچپه یو شی راوځي نو دا سړی مایوسه کوي چې موږ چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو متاثرانه نړیواله ټولنه هم همداسې ده کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخور سره مخامخ کېږي د نهایي نتیجه بل قسم راوځي دا د طالبانو په ضرر هم ده او زموږ په ضرر هم ده او زموږ د هیواد په ضرر هم ده هر څه چې موږ وایو د زړه د خوب نه وایو وطن د پاره وایو او د طالبانو د پاره وایو ما اکثره وخت چې د دوی سره په دوستانه ملاقاتونو کې وایلی دي ما ورته ویلي چې راځي دا چې حکومت وکړو چې حکومتونه یو بل ته تعویزیږي او موږ او تاسې هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږو نو سره ټوکه وکړه چې دا درېم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې شاروان چې دویم ځل سلطنت باندې د سامانو باندې شولا دي خان او دا او دا لوستو نو دا درېم ځل سلطنت هم نو لوستې نو دا درېم ځل سلطنت خو به نشته کنه دا موږ به شرط دې ټوکو په اړه ملاحظه کوي چې تر خبره دا دا طالبان دې وطن خلک دي موږ دې وطن خلک دي او وایي چې د هیواد نه بهر دې دې وطن خلک او وی چې وته دي وضعیت چې ستدي د خپل بچانو د تعلیم لپاره وته دي مثلا د شری او کې د شپږم د پاره دي چې د امکانات ولري د بلدې لورګان ولري او د وطن کې پاتې کیږي د لورګان به څه کوي مجبورن خپل دار او ندار دې او خپل خو وطن سره خدای په معنی کې د خپل خو اولاد د خاطر او د بهر ته شو د انجلو تعلیم لپاره انه د مهاجرت یو اساسي ده دا چې د ګینو د تعلیم بشاله را موږ راوړل نو ورځ د پرم بشاله را دوی چې وښه امتحان اخلي طالبان ته هغه چې تیان امتحان ورکړي دي او د طب د پونځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم سنف کې دي او هغه چې د ستال دورې و نو دا هغه سرنوشت خو به دا ول معلوم شي به موږ د نرسنګ لپاره نور شاګردانو خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلې دي چې البته هغه ما خورکې پنځه کاله ته ویلې ده څلور کاله ته ویلې ده یا په دولتي طب کې ویلې یا په شخصي طب کې ویلې ده همدارنګه چې نور پوهنځي ویلې دي نو کومنګ د نو شاګردانو د جذب لپاره شرایط ضروري نو دا ځاله شاګردان چې هغه معلق پاتې دي په صفت دی او پلار په صفت دی او ورور په صفت دی او مسؤل شخص دې دریض دغه معصوم او بیچاره او بې ګناه افغانانو په باره کې څه دی آیا دې حق نه لري د ژوند کولو دا په دې خاطر زوایم چې هم دوه عمر چې موږ در دې وو ممکن هم دوه عمر طالبان وو در دې موږ چې دوی سره خبرې کوو موږ په دې وطن کې وشیږو د عام هواد او عزت په پراته یو هر قسم شرایط او عمل او تحمل ته حاضر یو ولې دا یو حق حق دی دا یو اسلامي حق دی دا یو بشري حق دی ګوري هغه وخت چې د اسلام مقدس دین بیر کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لمړی ورځ د دوه شیانو په ضد باندې تاسو باندې دا وشو دوه اساسي رکنه یو توحید او چار به شرک نه راو راوګرځول او د بت پرستی نه او دیم د خزو حقوق یعنې دوه اساسي مسایل په هغه وخت مطرح د خزو په مقابل کې د خزو د حقوقو اخستل چې خزو ژوندۍ خخې دي دوی ژوندۍ خخې دي او بل شرکو ان اولینه مبارزه د شرکو باره کې وو او د مبارزه د خزو د حقوقو په باره کې وو یعنی د خزو حقوق د اسلام د دین د اساس دي ترې له حقوقو نه دي ځکه چې په صدر د اسلام کې د دې لپاره مبارزه شوه کله د دې جبر مخلاصه شوه ده نو اوس چې منګل تاسو په پښتوني هوځنه په نړۍ په تاسو ګورې په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین دلته وجود لري د خزو تعلیم د نارینه ونه 50% زیات دی د نارینه او تعلیم د شپږ په نصو په نصو سره دی د خزو شپږ په دغه یا په تاسو سره دی د دومره چې انت د تفاوت له هغه تاسو په ایران کې وګورئ چې پښتوني هوځ تاسو په دا پاکستان کې وګورئ چې زمونږ په ګوان کې پروت دی چې هلته څومره نجونې مفاتیح څومره نجونې یعنی د نجونو د تعلیم دپاره په افغانستان کې زه تاته ووایم که هر څوک داسې ادعا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا ناخواسته فحشا وه دی په حقیقت کې په خپله خور خپله مور او خپل لور باندې تهمت وي یعنی دی باید خپل ناموس ته متعهد وشي د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک وو په مسؤلیت دی ته ویلی شم هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي دا معلومات مغرضانه دي دا معلومات نادرست دي دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات او دا د افغانستان په ضد دي زمونږ هیله ډېره محترمانه ده او زمونږ هیله ډېره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلوي د افغانستان د سیاست د ملا تیر تشکیلوي او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده زه هیله من یم چې دغه حساسیت درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي کله چې موږ وړاندیز کوو اب تازه خلک شاروان سے پدی دی طالبان به دا اومنی پدی باندې دی چې وی که دا طالبان به دنجونو مکاتب خوش نکی او مکاتب به خلاص نکی چې دنیا ته او بانه پلاس وشتی چې به طالبانو په ضد باندې او لاس پکار شي طالبان به دا نزاکت درکی یعنی هر څوک چې دی ته وی که دنجونو مکاتب مخلاص وی په حقیقت که هغه د طالبانو او د افغانستان د دوارو دشمن
بله ډیر مننه پاتمن صاحب سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو وګورئ چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسې مهرباني
د لکه څنګه تاسو ورور زیاته کړ دغه چې دا په ایران څخه ونیسي او تاسو او تجول سي چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي ځکه چې افغانستان یو قوي با عزت او ښه اسلام لرونکی هیواد دی نو په دې خاطر باید چې موږ د ښځو پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوی ونه کړو که چیرې وغواړو چې خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو او که چیرې متاسفانه زموږ د هیواد د یوه مکاتب دروازه د یوې ورځې دپاره وتړل شي دا به زموږ دپاره د شرم ځای ځکه د سلو زندانونو د سلو بدکارانو د سلو غلطکارانو لامل د یوې ورځې د مکتب د تړلو څخه کیږي نو زما د ګردو طالبانو ورونو څخه زما د ګردو ولس څخه دغه غوښتنه ده چې خپل غږ دې پورته کړي او نړیوال هم باید چې ودې ته وهڅوي طالبان باید چې ودې ته وهڅوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه نا څه جدي پرېکړې وکړي ځکه چې افغانستان یو ډېر کمزوری د تعلیم له نگاه څخه ډېر
ډیره مننه سلامت اوسې ډیره مننه کور ودان چې ټلیفون دی وکړو لطف دی وکړو ور به شو یو بل اوریدونکي ته ځان راو پیژنه یو ازادي راډیو
سلامونه وي احترامات ته ومنه دي ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ټولو ګډونوالو ته سلامونه وي احترامات کوم
سلامت اوسې مهرباني
تاسو نن ورځ ډېر کې یو بهترین موضوع ته اشاره کړې ده چې په د نوي کال په شروع کې دوه سره باید په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کې دوه پروګرامونه هم باید په مخکنه کې خلاص افغانستان بل خصوص د نجونو په باره کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکړم اول دا کورنۍ جوړښت چې دا دی لخزینه کیږي موږ تاسو تل دې باندې عقیده یو چې د مور غیږ لومړی مدرسه ده او هغه مور که تعلیم ولري هغه مور چې فکر ولري مفکوره ولري نو د هغې په اولاد باندې یو مثبته اغیزه کوي او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري نه یو پوهه ولري هغه خپل یو اولاد سم نه شي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو سالم انسان نه شي آزاد کولی دوهمه خبره د نجونو د مکتب په اړه باندې دي که ټولنیزه خبره ده که چېرته موږ په هېواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې مثلا که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته موږ به په آینده کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو لومړی او عمده ستونزه د افغانانو لپاره دا ده ایمو په طبي بخش کې هیڅ کومه داسې پرمختللې ډاکټره نه لرو. حال دا چې موږ بېخي موږ له کمی سره مخ یو څو او د وخت په تېرېدو سره کومې ډاکټرانې طب په برخه کې لرو ټکو له کمی سره به هم متاسفانه او بدبختانه مخ یو. د ښځو تعلیم پر ټولنه باندې یو مثبت اغېز لري. که چې کومه ټولنه کې د ښځو د تعلیم مخنیوي وشي همغه ټولنه په
ډېره مننه سلامات وسي. د دې لپاره چې نور اوریدونکو ته نوبت ورسیږي که لطفا لنډ خبرې وکړي. له تاسې ډېره مننه. یو بل اوریدونکو ته ورځو له هغو نه هم اله ده چې لنډې خبرې وکړي چې مېلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري. مهرباني کوئ.
السلام علیکم. از توخیم د زابل ولایت فاضل ولې پولیس
سره مهرباني کوي توخی صاحب
تاسو مېلمنو ته نیکه
مهرباني
کوم چې د ښځو تعلیم بالکل ضرور د موږ د دې طرف دا چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري خاصتا په طبي لحاظ. تاسو کار کوم دې خدا پر سکولې مو چې د پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې باید دغه طبي مکتبونه خلاص شي خو متاسفانه چې هغه هم نسو خلاص او نور بېخي نسو خلاص. نو د ښځو تعلیم ولو که فرض خو نه ده ضرور ده بالکل ضرور ده. بې تعلیمه چاره نشته. نو دا زموږ نظر ده او له محترم مېلمانه څخه مې دا پوښتنه ده خاص تن د پتمن صاحب څخه چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسو د ازادي راډیو کې و نجونو ته کوي یا له نورو لارو څخه ورته کېږي آیا دا صحیح بلی دی کېږي د دغو څخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه کېدای؟
ډېره مننه. مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی ور بشوس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی. ډاکټر صاحب چې اوریدونکو په خبرو که تبصره کوي خو وی کوي د دوی ټوله د دې طرفدار وو چې باید نجونو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي. موږ تر خپرونې مخکې ډېر کوشش وکړو چې داسې یو څوک هم پیدا کړو چې متفاوت نظر ولري خو بریالي نه شو او تمام وه چې د خپرونې په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر به راته ووایي چې له دې نظرونو سره متفاوت وي. خو په هر حال د توخی صاحب خبره دې ته اشاره دې ته وه چې خصوصا که د طب په برخه کې د طب پوهنځي ته اجازه ورکړې وای چې نجونو طب ویلی وای او ډاکټرانې په کار دي همیشه کله چې له طالبانو سره خبرې کېږي او څوک ورسره ږغېږي همدغه د طب خبره ورته یادوي. یعنی ښځې یوازې د طب لپاره په کار دي په نورو برخو کې نه دي په کار.
ډېر مننه. اول خو اوریدونکو نه مننه کوو ټولو معقول نظرونه وړاندې کړه او ښه نیت او د ژوند د زده کړو په ګټه نو دا یې مثبت اړ. دویمه دا خبره ما هم ځان سره یاداش کړه. دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته. دا یو کلیپ هم راوتی و چې موږ خو به یو 5-6 سوه ډاکترانو ته اجازه ورکړو خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي، موږ نه په معلمان هم غواړي، موږ نه ماموران هم غواړي، موږ نه وکیلان هم غواړي او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوونکي غواړي. نو دا ډېره اساسه مسله ده چې ښځه یوازې ډاکتره کې په کار نه ده، ډاکتره ښځه هم په کار ده ځکه چې بې له ډاکتري ښځې نه د ډېرو زیاتو ښځو د ژوند د منځه تلو خطر دی. او دا نظر چې وایي چې ښځه معلمه ښه ده چې نورې ټولنې ته ګټه ورسوي دا هم ښه نظر دی، معقول نظر دی چې ټولنه ښه معلمه ښځینه معلمه وي. ولې اصلي مسله دا ده چې خپله دا ښځه ډېره مهمه ده، د جنۍ ډېره مهمه ده. دا باید د جامعې یو فعال غړي د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري، د دې شخصیت وده وکړي، دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي، د کائنات په رازونو پوه شي، شخصیت یې وده وکړي، ذهن یې وده وکړي، تقویه شي، امپاور شي، هم ځان ته خدمت وکړي، هم کورنۍ ته، هم جامعې ته، او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي. زموږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دی هر ترسیل دی چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده. نه یوازې چې یو شل ډاکتران یا سل ډاکتران یا زر ډاکتران ولرو، د ټولنې په هره برخه کې باید ښځې ولري. او البته د افغاني اسلامي شریعتو سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو هغه زموږ نه خپله ډېر باحیا دي، ډېرې مهاجرې دي او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي. دا یو مشر خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده. دا خبره د ثبوتولی د شریعت له مخې نه شي. د زده کړه په ښځه او نر فرض ده پدې کې به مسله ځنې فرض کفایي او ځنې فرض قطعي. فرض کفایي په صورت کې چې جامعې ته سل ډاکتران په کاري نارینه او سل ډاکتران موجود دي، نو دا فرض کفایي ده. که چیرې سل ښځې ډاکتران په کاري او سل ډاکتران موجود دي، دا فرض کفایي سرته رسېدلی. ولې کله چې جامعې کې سل ډاکتران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمان او ډاکتران او کارکوونکي په کاري او دا موجود نه، دا به په جامع فرض عین قطعي ده چې دغه عمره ډاکتران، دغه عمره انجینران، دغه عمره پلان ګزاران، دغه عمره متخصصین باید موجود وي. نو په دې حساب د ښځو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې هغه قدر ونه لرو، هغه متخصصین ونه لرو مربوط یا ښځه یا نر، به په ټوله جامع دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناهګار دي چې دغه متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال وایم، یو کلی کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلی خلک یو تشویش لري چې خزینه معلمه نه وي، موږ جنکې مکتب ته لیږو. دا فرض عین ده چې باید خزینه معلم ورته پیدا شي، که نه دغه څلویښتو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. په عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه موجود، خاص په دې خاطر چې هغه خلک خزینه ډاکتره غواړي او موږ خزینه ډاکتره نه تربیه کړي، نو ټوله جامعه په دې کې ګناهګاره ده او دا په ټوله جامعه فرض عین ده چې دې لپاره مبارزه وکړي چې ولې خزینه ډاکتره نشته. نو په دې حساب د اوریدونکو نور نظرونه زما خوښ شو، مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکتره نه ده یا شپږ سوه یا پنځه سوه ډاکتران نه، ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعال شي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي د دوی دشمنان یا مخالفان دي، او لمدې کبله په خپل دې دریځ چې نجونو ته اجازه مه ورکوه ډېر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسې په دې اړه خبرې وکړي، یوه انجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې را سره ده، وګورو چې دا څه پوښتنه لري. اول به د دې خبرې واورو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم. سلامت
اوسئ.
ڈاکٹری اجازه ورکړو دا یو قسم انصافي وایي، ځکه چې د سنارې په ټوله نه کې موږ ټول انجینر یاستو او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا میډوایف یا بل شي، ته پوری مربوط دا ټول دشتي موږ وایو. زیاته د سنجلې دې د سنجنه کې نه دي بل په شمول زما خپل چې ته سره موږ علاقه نه لرو، زه نه غواړم چې ته وایې نو زه مجبور یم چې په کور کې کینم. زه به درس وایم، دا ډېر نامعقوله خبره ده چې یوازې انجینر ته په یوازې د تک په رشته کې د زده کړې اجازه ورکړل شي یا د څه پوندې دغه پوهنتونونه د څه پوندې ورته خلاصې وي نورې چېم دي. دا خپله په خپل وجدان کې نه منلو خبره ده، انسان هېڅ نه شي منلی دا خبره. موږ انسان یو، موږ حقوق لرو، لکه څه رقم چې سړي دي هلکان دي په ټولنه کې ګرځي، ژوند کوي، څښاک کوي، خوراک کوي، تعلیم کوي، د هر شي حق لري. هماغه څه نه یو نجونه کې، یعنی موږ انسانان یو، ژوند کوو، موږ چې دا خوراک هم ضرورت لرو، څښاک هم ضرورت لرو، تعلیم ته هم ضرورت لرو، هغه په بېلابېلو بخشونو کې ضرورت لرو. یوازې په تک پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه حلېږي. اوس فرض مثال موږ په افغانستان کې ټول همدغه فرض کړو چې ته پوندی نه را ټول انجینر چې دا ډاکټري وایي، ځینې نرسنګ وایي، ځینې چې دا میډوایفي وایي، دا ټول چې دا د تک پورې مربوط ده. نو په دوه نور بخشونو کې چې موږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو، انجینر جنکیانو ته پیدا کوو، هغه څه شوی څوک درته موږ ته څوک شته چې هغه تشه ډکي، هغه تشه بیا بیرته موږ په نارینهو باندې ډکوو. دا ډېره نامعقوله خبره ده. یوه انجینۍ په هیډ باندې محکلې په هیډ باندې، زه دا خبره هېڅکله هم نشم منلی، ځکه زما د طب سره خپله هېڅ شوق علاقه نشته. نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته د کور کښېنم، زه به درس هم نه وایم.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان همدغه طب پورې چې یوه نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري، نو معلمه به له کومه کیږي؟ پرحال ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حقمل. زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي، البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځیو ته اجازه ورکړي، نجونو ته اجازه ورکړي، دا د دوی دشمنان دي، او که فکر کوي چې
لدوی سره په یو شکل د اشکالو مرسته کوي. دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري په نړۍ کې، یو دلیل غالبا چې همدغه مسله ده که څنګه؟
دو دلیل دی، دو متضاد دلیل دی. لومړی دلیل دا ده ک طالبان داسې فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د مخالف دي. موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټولو خلکو د تعلیم طرفدارو، په دې معنا چې د افغانستان 90% خلک یا که 15% خلک هم د هغه مخالف دي، طالبان مخالف دي. که د طالبانو نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي، خو ملت یې مخالف شو. دویم د طالبانو کارونه تم کوم تاسو وګورو، یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده، پرته د یوټیوبران چې موږ تاسو وګورو چې د دې د شاروالي وو دا د یو تعداد کارونه کوي، یا په میډیا کې وګورو، په ټویټر او فیسبوک کې دوکې خلک رسانه کې مسته. نو د دې نه خو د دې لپاره چې د دوی لپاره ښه تبلیغ وکړي ښه کار وکړي، خو ورکه اجازه د تعلیم. دریمه خبره که تاسو وګورئ، فکر کوم په وزارت تجارت کې یو څانګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته، د میندو لپاره اجازه شته، هغه که اجازه ورکوي په اصلي شکل سره، خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته بیا په تجارت باندې پوهېږي. نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر را کم کړي، او افغانان نه غواړي هر قوم نه چې پښتنو کې هر چا نه پښتنو کې موږ نو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو. مګر تاسو د دې غوړو چې په هیواد کې صلح حاکم شي، هر نظام چې هم دغه نظام توست دی د دوام لار برابر شي. ولیکې چې تر څو پر دې د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کی، څه په اروپا کې وسیګم څوکاله کی دا بم انسایبانم چې دې د نړۍ په نور ځای نه کې متوجي دي ډیر خلکو ته، په هیڅ صورت سره به نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني. خصوصا دغه اروپایي هیوادونه شدل ته ګورم هلته د ښځو د حقوق خبره ډېر، ځکه 50 سیاسیون په دې نړۍ کې دلته ښځې دي. یعنی چې تر څو په افغانستان کې د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کوي، دغه سیاستمداران او دغه خلک د دې لپاره چې هغه رایه د خپل ملت نه واخلي، دوی به د دې تزلخ نه کوي په اسانۍ سره چې طالبان په رسمیت وپیژني. او چې طالبان په رسمیت نه پیژني، همداسې به تاسو وګورئ یو وخت پورې به خلک حوصله وکړي. اوس 3 تیر شول، 3 که یو قومي یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کړو، دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړو. 3 د سیادي خبره نه ده چې کله دوی سره زه د بحثونه اورم وایي چې بس په موږ په هغه کار کوو، په یو پلان ورته جوړوو، یو ترتیب ورته جوړوو. دغه د ترتیب خبره هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابله پورې دومره فاصله ولري، بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کېږي. نو کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي، او زه د دې نه هم ویریږم چې یو وخت کې به د افغانان د حوصله مندي له لاسه ورکړي، په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي، بدین د دې نه چې کوم نظامي حرکات د هیواد نه د باندې خونه حمایه سي، داخل کې خلک بې حوصله کېږي او دا د هیواد نه وتل به ډېر زیات شي. جناب موین صاحب فاطمان خو مثالونه ورکول، ولې زه عملا مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي، همکاران هم راسره وو. دغه تیرې 3 کې ډېر لاړل د هیواد نه مجبور سول، ځکه 3 نجونې لورانې درلودلې، هغه لورانې داسې مرحله کې وې چې نورې نه شوی کولی چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغه خور چې خبر وکړل وایي زه طب نه غواړم، زه په بله رشته کې غواړم، تا حق ده. ولې بېږم چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو، کله چې زه تماس سره نشم د هغوی هغه تشو عصبي لخوا څوم فشارونه چې روحي فشار لاندې دي، دا د طالبانو سره به هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي، په داخل کې رسمیت به له لاسه ورکړي. او هغه 100% خلک چې د جنګونو نه ډېر خسته وو، د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي او سره درلودله، فکر کوم د دغو خواخوږي شمېر به هم راکښته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم سره په مخالفت کې فکر کوم ډېر وخت به دوام ونه کړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پدمن صاحب، یو خو له تاسو څخه یوه پوښتنه وه چې آنلاین زده کړې څومره اغېز لري د حضوري ځای خو نشي نیولی خو تر څه حده پورې بریالی دي. او یو بله پوښتنه زه لرم، هغه دا ده چې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرسیال مولوي نورالحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاوونو په اړه خبرې کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی وو، او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډه لرله چې د امریکا ګټو ته ژمنو، نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپل پوهنې په وزارت کې موین وی، تاسو ته به بهتره معلوم چې دا د حساب چا جوړ کړی وو؟ مهرباني.
د توخی صاحب، محترم توخی صاحب سوال چې کړی او د آنلاین زده کړو، ها آنلاین زده کړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترۍ او د ډکتورا په برخه کې زیات استفاده ترنه کېږي، او کله کله د لیسانس په برخه کې. د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زده کړې زما د نظره مؤثرې نه دي، او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمون د وزارت نوم شو د پوهنه د تعلیم او تربیه وزارت، او زیاتره شته په هغه وزارت کې د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضرور ده، او هغه په سنف کې اخیستل کیږي، نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه، هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه هلته مامور وي، موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرسته تاریخ خبره ده چې د نړیوال بانک مرسته وي، د وزارت سره او د نور سره یا ټول حکومت سره. بل دا ده چې سروان صاحب، زه دا نصاب په دوه ټکو کې تاسو ته وایم. یو زمونږ چې دی اجتماعي علوم نصاب دی، او بل زمونږ د ساینسي علوم نصاب دی. د ساینسي علوم نصاب چې دی دا نړیوال دی. هغه فزیک چې موږ تدریس کوو، هغه فزیک په امریکا کې هم تدریس کیږي، او هغه تعریف چې موږ د سرعت نه لرو په فزیک کې، هغه په امریکا کې هم هغه تعریف دی، او هغه په افغانستان کې هم، په پاکستان کې هم، په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو، هغه تعریف چې موږ د قوې نه لرو، هغه تعریف چې موږ د هغه علمي اصطلاحات چې دي، مثلا د نیوټن قانون په ټوله دنیا کې د نیوټن قانون. نو خبره داله چې دا خو خارجي او داخلي نشته. علما کرام باید زمونږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی، هغه د مملکت د پاره نه دی. ساينس ټکنالوژي چې ده، ساينس چې ده، بل اجتماعات دي. اجتماعات طبیعي خبره ده چې په هر هیواد کې د هماغه هیواد د شرایطو سره برابر د هغوی تاریخ لوستل کیږي، او طبعا د هغوی جغرافیه ده. مثلا دغه جغرافیه هم د نړیوال ارقام لري، او داخلي ملي ارقام لري، او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د دې شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو، او وي به مثلا زه تاسو ته مثال وایم. موږ چې په مکتب کې وو، حتی د اووم د ثور پورې چې ډېره بده پېښه وه، موږ په دې نه پوهېدو. د مکتب په کتابونو کې نه ولیکلي چې اتهویشتم د اسد د خپلواکۍ ورځ ده. نو موږ به په سنبله کې جشن کوو، او هغه د اشپزم د جوزا چې وه، د افغانستان د نجات ورځ وه. نو حتی دوی دا پټه کړې وه چې اتهویشتم د اسد د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. تاریخ د مکتب په کتابونو کې نه ولیکلي. نو داسې شیان خو شته. دا به طالبان هم کوي، چې همدا اوس یې عملن کوي، او دا مجاهدین هم کول، دا خلقیان هم کول، دا داود خان هم کول، دا ظاهر خان هم کول، او دا به موږ په جمهوریت کې په نسبي لحاظ نه دي کړي. مثلا موږ په جمهوریت کې داسې یو نصاب په اجتماعاتو کې هم چې موږ دغه د اووم د ثور نه تر د قادسیه د دورې پورې دا په یو دوه صفحو کې تشریح کړل. دا صرف واقعات هم ذکر کړل، په هغې باندې تبصره ونه کړه. تبصره هم دې ځکه ونه کړه چې زموږ په صنف کې عملا د خلقي زویم ناستو، د پرچمي زویم ناستو، د مجاهد زویم ناستو، او هغه چې په دې نه متضرر شوی وي زیاته کړې وه دا ناستو. نو موږ نه غوښتل چې دا زموږ اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي. نو دا دوره موږ بیخي حذف کړه، فقط تشریح کړه چې په دغه کال کې کودتا وشوه، په دغه کال کې دا کار وشو، په دغه کال کې دا کار وشو. او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ په دې باندې یو مجلس وکړو، او دا د مملکت په خیر و چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نه شو، موږ په دې باندې قضاوت نه شو کولای چې چا څه کړي د دې وطن لپاره. نو دا خو موږ حذف کړی وه. دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته. دی دا چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړی و، دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړی. او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به زه تاسو ته توجیه کړم چې کله چې نصاب جوړ شو، او په هغه وخت کې چې وو، زه به نومونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی. موږ جناب متوکل صاحب تم دعوت ورکړه، جناب زید صاحب تم دعوت ورکړه، او دوه تنه طالبان، یو د هلمند نه راغی او یو د کندهار نه راغی. ما په خپله باندې دا نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورکړ. ورته مې وویل چې دا تاسو طالبانو ته ویشي او ورته ووایو چې دا ولولئ چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسو زموږ د مکاتبو پسې راغستې ده او دا مکاتب تاسو ته متنازع دي. تاسو دا ولولئ، په دې باندې خپل نظریات ورکړئ او دا بېرته موږ ته راولېږئ. عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند نه راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره، ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټان چې دي سکېلې سپېلې دي. دا طالب چې کله دا مواد ویو د امریکایانو ونیو او دا بل چې و صاحب یې څنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ. نو موږ خو دوی سره مراوده په هغه وخت کې کړې وه چې دا ولولئ. دا هم چې دی ته لېږم د دې معنا دا وه چې دا اسلامي و، یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه وو چې دی کم لېږل. په هغې وخت کې هم په ډاډه وو، اوس هم په ډاډه وو، تر دې وروسته هم په ډاډه وو. دا سیاسي بحث دی چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو. ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی او پرون چې مجاهدو د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی او د بل دپاره د هغه حزبي. تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو او په هغې باندې متفق وشو او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی. زه تاسو ته یو مثال وایم.
بله.
موږ المان ته تللي وو یو کورس وو، هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک اوسېږي هغه دوستان هغوی به تللیدلی دي. هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی. زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلې وې په سکرو باندې. او ته دې کلی تا چې فاسست هستې، تا چې داستې، تا چې داستې. موږ ته جرمنانو وویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي ورانې کړي چې زموږ نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړې وه او د هغې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو. دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو. افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ما ته څوک ملامت ووایي. زه به ملامت یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي. تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو. د طالبانو خپل نظریات دي، دوی ورته درناوی لري، موږ هم درناوی لري. زموږ خپل نظریات دي، د مجاهدینو د وخت خپل نظریات او د خلقیانو د وخت خپل نظریات. په معارف کې، په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي او کملي نظریات اچولي. نو جمهوریت اچولي، د جمهوریت په دوره کې او غیر اسلامي خبره چې وه د جمهوریت په دوره کې قطعا مطرح نه
ډېره مننه.
زه په هیڅ مهم د وزارت حرف نه داغې دفاع.
سلامت اوسې کور ودان. بیا هم اوریدونکو شته، اول نوبت دوی دی، مهرباني کوئ. مهرباني تاسو. و علیکم السلام.
زه پروام د لوګار ولایت نه مې د سراړی کني وایې.
مهرباني کوي صاحب.
تاسو نو مخ کې درنو ملمنو او د کانادا ازادۍ د دوه کارمندان ته سلامونه وایم. پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه.
مهرباني لازم نظر مو لند کوي او پښتنه مو خاله.
مرحبا بابا جا او ورتون کې دې د احساسات خلک ګرام نه دي کو زلو باندې با درد لري. هر سړی افغانستان خلک زبرېدلي خلک دي. دا ټول زو فرماوته چې ما چې انجنونو مطابق ډیر ضرورت او خلک ضرورت ورته لري. او دا خبره بابا ورتون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو. دا خبره دغه غلطه ده چې یو ډاکټر موږ څه کوو؟ موږ په هر بخش کې باید ضرورت و خدای تعالی روسه وکړه پوکا هغه سره وچی سړی سره ځاکړه. او بل خبره دغه ده چې دا کوم خلک وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي، دا په څه واجب بند کړي واجب دغه شای ده. ټول خبره خو سره کوله هم چې نو معلومات لري چې هغه په کوم خپل ذهن باندې کوم معلومات لرمه. د طالبانو مشکلات ډیر دي. په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه شول. طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي تر راغلي دي. نو په دوه کالو باندې بچي اوسي مشکلات زیات دي او هغه شتمنی باندې ده. دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي. طالبان په خپله دا نه غواړي چې د جنو مکتب د بند شي. هم هغو ته به دوی لاره درک جوړوي. او بله دا یوه خبره زه پښتنه مې لازمه ده د ډاکټر صاحب نه د شینواري صاحب نه.
بله مهرباني.
پښتنه نه ده، پښتنه ده لکه دا بعض خلک وایي اورېدونکي هم وایي. په خپله ډاکټر صاحب هم وویل چې بعض خلک دې ته اړ څه دي چې اروپا ته ولاړ شي. ما دومره ورته ویلی سم چې دا اروپا ته ځي هغه به اسي یا لهغنه ځي له ډاره به ځي ډار چا چې ډار نه وي افغانستان زه په خپله افغان یمه یا افغان بچه یمه نه له چا نه ډارېږم نه له طالب نه ډارېږم نه له حکومت نه ځکه خیانات مې نه ده کړی که خیانات
لیکن وبښئ زه همداوس په دې افغانستان کښې داسې ډېر خلک پېژنو چې
ده وښوده چې دغه طالبانو سره همغږې نه دي دا 50% دي. زه دومره اطمینان ورکوم ډاډه دې اوسي خلک په سلو کښې
ډېره مننه سلامت اوسئ
ځکه مرګونه بند شول
ډېره مننه سلامت اوسئ. البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې له طالبانو سره مشکل لري، بلکې د ډېرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، نو چې امکان لري وځي. همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پېژنم چې کار کوي، روزګار لري، لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هېوادونو یا د سیمې هېوادونو ته بېولي دي، اصلي مصرف هلته کوي او ګټل پیسې دلته ګټي، دا څومره تاوان ده. ښه، یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان را وپېژنئ. نه، ټېلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری دی اورېدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري؟ دی دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت یې کېږي، یو درې کاله یې وتلي دي، نو خلک د دومره ډېر توقع د نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري. دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي. مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي، ودانۍ نورې ورته جوړ کړي دي، حتی ښوونکي او معلمین یې نورو تېر حکومت ورته روزلي دي. د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي؟
ډېر مننه ستاسو نظر، بېخي معقول دی. فکر کوم دغه ورور چې کومې خبرې وکړې، اول خو ما چې کوم ریفرنس راکړو هغه ما نه وویلې خبرې. دا مسله چې تعلیم دپاره وخت په کار دی، فکر کوم دا هېڅ هغه نه لري، دلیل نه شي کېدی. درې کاله وشو او تعلیم اساسي حقونه ده، لکه صحت، لکه ژوند، لکه صحي خدمات، لکه امنیت. نو مونږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیې او د ملک توفي نه بچ کړی، هغه ښه کارونه یې مونږ ته ایدو. دا دې معنی نه لري چې د جینکو تعلیم نشته، نو مونږ به هغه څوک ته ایدو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي. مونږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفداري او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدار مې تر یو وخته پورې ټینګ ډسپلین هم به خلک وزغمي، خو په دې شرط نه چې د هغوی حقوق پیمال شي. لکه زمونږ تمه خو دا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند و یا د خلاصېدو امکان یې نو، لکه د نورستان نه تر بادغیس د اولس ولایتونو کې جنګ و او غور و او بمبار و او انفجارونو، زمونږ امید دا و چې کله امنیت راشي نو اول به هلته شروع شي. مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه. نو د دې ورور نیت ښه دی، خدای دې خیر ورکړي، ولې زما ورته مشوره دا ده چې چون افغانستان کې دی، دې د نورو افغانانو سره ملګری شي، ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري او دې لپاره دې مبارزه وکړي. طالبان دي، چارواکي، هر څوک چې دي، علما دي، ملایان دي، دې دې ورشي ورته ودي وایي چې تاسو دې لپاره نه قرآني دلیل لرئ، نه دیني لرئ، نه د افغانیت لرئ، نه د امنیت ته مشکل خبره کولی شئ. او لکه پتمن صاحب چې ویل، نه د نصاب مشکل دی، نصاب ډېر اسلامي دی او ډېر ملي دی، او بلکه که اصلاحات غواړي مغه کېدی شي. نو په دې حساب زما نظر هم دا دی چې هغه خلک چې افغانستان کې دي، دا بهانه دی نه تاییدی چې دا وخت پکار دی، وخت نه دی پکار. فکر نه کوم که دې ته وخت پکار دی. ټول شیان لکه څاروان صاحب چې ویل، هم مکتب شته، هم معلم شته، هم کتاب شته، یوازې یوه اجازه پکار ده او دا اجازه دې ورکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. ډېر وخت کم لرو، ډاکټر صاحب حکمل کم توجه کړئ. ګوره، په کله چې د امان الله خان حکومت وپرځول شو ګډوډي وه، بیا د معارف کې وه خلا راغله، تر څو چې بیا معلمین روزل کېږي، تر څو چې بېرته مکتبونه جوړېږي، ډېر وخت یې ونیوه. همداسې په نویمه لسیزه کې ډېر وخت ونیوه چې دا نوی حکومت بیا معلمین وروسي. اوس څه فکر کوئ، دغه دې که دا درې کلم په نظر کې ونیسو، څومره وخت په کار ده چې بېرته دغه خلا ډکه کړو؟ که لنډ ځواب راکوئ چې ډېر کم وخت لرو.
مننه. یونیسف یو سروې کړی و تیر کال، په هغه کې ویلي وو چې 500 میلیونه ډالر بخښنه غواړم، هغه وخت کې چې تنها مکتبونه بند، یعنی پوهنتونونو اجازه درلودله د شپږم نه تر دولسمه پورې، دومره افغانستان ته کلینه نقص رسیده. اوس خو د اقتصادي له نظر هم چې وګورئ افغانستان ډېر اقتصادي ستونزې چورته زیاتېږي.
ډاکټر صاحب محمد نوروز حقبل، له تاسو ډېره مننه. له ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، له ښاغلی محمد صدیق پاتمن څخه هم ډېره مننه. له اورېدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اوري.